پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی لا هم کابل کې په لیدو کتو بوخت دی. د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم روان دی. د غور له شهره کول ولسوالۍ وروسته د اروزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. او جرمنی وایي هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه راسره پاته شئ 25 دقیقې بحث هم راسره اوریدلی شئ چې د سولې په روانو هڅو څرخیږي. خو راځئ په پیل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میشت سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میشت سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د 201 قول اردو په بادغیس ولایت کې په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دوو کلیو قندان او خولتوت کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د دښمن یو شمېر وسلې، مهمات او شپږ ارادي موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا 203 تندر قول اردو وایي چې تېر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قول اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دا وسلوال طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل شوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره وزوروي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویان ذبیح‌الله مجاهد په ټویټر ویلي چې پرون او تېره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د جګړې ښکېل لوري زیات وخت یوه او بلته د تلفاتو اړولو ادعاوې کوي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی خارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړیو شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په امریکا کې وویل چې دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکي دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه تبو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی خبرونه. د افغانستان کې د سولې له روانو هڅو پیلو جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع یاد شوې. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. دا چې کابل کې د دغو امریکایي چارواکو سره د لیدو کتو تازه جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګچ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحد ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکه د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري جدي اندېښنو د جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا د ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د عباسستانکزي په مشرۍ دودي او پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کابل کې مول امریکایي پلاوی سره د افغان چارواکو د لیدکتو په اړه راپور واورید. اوس به دا هم واورئ چې له دغو لیدکتو سره او دغه راز د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم زیات شوی. تازه چارواکو تایید کړی چې طالبان د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د غور شهرک ولسوالۍ هم ونیوله او د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم تر کلابندۍ لاندې ده. دا چې اروزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي پام وکړئ دې راپور ته.
په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیري د کندي ولایت ته تللې دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهال یې څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 15 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نسته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېره دغه شوي دي. د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د اردو په سایبان سکوت کړي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ سکوت کوي، بازار سکوت کوي، بله نو خبره خلاصه.
د اروزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون بولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه. اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیری شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د 20 په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي دي خو د افغان پوځیانو له لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنۍ ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یې یاد کنډک او 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده.
و موردل چې ځایي چارواکي او هالته د ولسي جرګې استازي دا کوي چې طالبان د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. له دې وړاندې مو دا خبر هم درلود چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او د فاریاب قیصر ولسوالۍ تر کلکه محاصره لاندې ده. همحاله د سولې حڅي او د غراز د تاریخوالي دوام په څه معنا د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په دیاړه کارپوهانو او د چارو له شنونکو سره ژوندۍ بحث لرو، په دې له چیرې سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې چارواکي وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوراکي پلوه خوندیتوب نه لري، یا داسې خواړه خوري چې له روغتیایي پلوه خوندي نه دي. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په تخار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو اتحادی خپل پنګونه زیاته کړې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې د خزو لپاره د خزو د لاسي صنایعو اتحادی چې د تخار ولایت په مرکز تعلقانو ښار کې له دریو کلونو راهیسې د غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ، غاړو جوړولو او خیاطۍ په مسلکي برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړوي، په یاده برخه کې پنګونه زیاته کړې ده. ښاغلی احمدی وایي دغه اتحادی د سلویکترو افغانیو لومړنی پنګونې سره په کار پیل کړی و او تر دې دمه یې په تخار ولایت کې لسګونه مېرمنې د بیلابیلو لاسي صنایعو جوړولو په برخه کې روزلې چې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په ګنډلو بوخت دي. د دې مرکز اوسنی پنګونه 1500 افغانۍ ته لوړه شوې او دغه مرکز 15 هغو مېرمنو لپاره چې غالۍ اوبدلو، خامک ګنډلو، د خامک غاړو جوړولو او خیاطۍ په برخه کې لیوالتیا لري، مسلکي روزنې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په هرات کې بچا کال د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټن ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ سرپرست بشیر احمد احمدین نازدي راډیو ته وویل چې سږ کال په سل جریبه ځمکه کې ځمکني توتان کرل شوي او ښه حاصلات ورکړي دي. هرات د مناسبې هوا له امله د هیواد په کچه د ځمکني توتانو تر ټولو لوی فارمونه لري. باید وویل شي چې اوس په بازار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه له 200 نیولې تر 250 افغانۍ پورې ده. د هرات ځمکني توتان نیمروز، غزنی، فرا، کندهار او بادغیس ولایتونو ته هم استول کیږي. افغانستان د ځمکني توتانو کرکیل لپاره مناسبه هوا او اوبه لري چې څو کال د هیواد په ځینو نورو برخو په ځنګړې توګه کندهار او ننګرهار کې هم کرکیله پراخه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
مخکې دې چې کورنۍ راپورونو ته دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع را اخلو. جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر ویلي د روسیې دا فعالیتونه په هغې کچه کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس پانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواه کړي چې د روسیې د فعالیتونو د پاموړ مخ په زیاتې دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمني ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمني د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمني چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیږد 12 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګورئ چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړې اخلاق ډېر بدل شوی، له سختو او بېرحمانه لارو کار اخیستل کېږي او ګټې تر پخوا ډېر لا په ښکاره توګه لټول کېږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرېنښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم څلوېښت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامني، بېوزلي، بېکاري او کافي خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب له لویو لاملونو شمیرل کېږي. زموږ همکار د دغې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی.
اته دیش کلنه بادام ګله یواله میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشومانې کلونو وړاندې پریښې دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو وګړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلی وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللې. لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤول خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دو کال مخکې نشه شوی 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج څه وخت تفري په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 60 هیوادونو کې دي. د لوږې له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 6 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص کرونا یو ژوند کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
باندې درته په خبرونه کې اونیز بحث لرو. 25 دقیقې په دغه بحث کې د سولې پروانو هڅو او دغه راز سره هم حاله د تاریخوالي په عواملو بحث کوو. میلمانو هم راغوختي په دې لچې دا بحث را سره واوري. خو اوس یو بل موضوع را اخلو. په غزنی ولایت کې د خزو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا لاسي صنایعو ته د بازار موندنې د خزو پوړاند د خندونه او حلارو د مندلو په مخه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی وو. په دغه کانفرنس کې ډیرو میرمنو ګډون کړی وو او په دغه کانفرنس کې د خزو په لاس یو شمیر جوړ شوی شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولید تر مارکیټ د خزو د اقتصادي پیارټي ملي کانفرنس دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی وو. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر خزو د خزو د چارو فعالانو او نورو ولسی خزو ګډون کړی وو. په غزنی کې د خزو چارو ریاست مشر شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل ارخونه لرل خو موخه د خزو د وضعیت بهتري وو. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریک کړي او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم ننداري ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرنس د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د خزو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې د دغه خزو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی وو چې څنګه کولی شو د خزو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نو موړای زیاتوی مخ هڅه کوو چې دغه میرمنې لخپل تولیدات سره غونډي هیوادونو ته ولېګو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونو لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکارا کړي.
ساد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په یو سل په یو لس شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 سالويشت خويندې موږ دغه برنامه کې سره راجستر دي، را سره ثبت دي او موږ د برنامه دي امتیازات څخه مستحق دي او حقوق خلی او ان شاء الله پاینده کې هم موږ هدف هم دغه دي چې ترڅو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسو.
صابره نیازی تقریبا دروست کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي. خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لری پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
بشر د تاریخ په اوږدوالو کې موږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکار کړي دي او که موږ ته دا شرایط برابر شي چې موږ وکولای شو خپلې ستونزې موږ حل شي او هغه حقوق چې موږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې موږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو. هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې او همداسې نور برخه کې هم موږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي هوسی اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي ترڅو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یګه چې دا برنامه نه وای دا او د نن افتتاح و پراتور کې برنامه کې هم دسي د مرکز نه لری ورو ورو کلیو باندې تم رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نه کړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.